یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. و په ریچ د افغانستان سولې علي شورا وایي ک بین الافغاني خبري ژر پیل شي د سولې د موافقه امکان شته. د سولې علي شورا دا څرګندونه ورسره له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیلو خو ده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دغه راز نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو هم د څو قربانیانو حال اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بېرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسېد. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپل اعلامیه کې د وژل سویو سرتیرو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پیلامیه کې ویل سوي تر هغو چې د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال نیمې ورکول سوی د هغوی بشپړ هویت نه روښانوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوری کړی دی. عادلی راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیست غونډه کې وکړه. دغه نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په سپارښتنه جوړه سوې چې افغانستان او هسپانیا یې مشري کوي. عادلی راز وویل چې افغانانو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ښه پوهیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلی راز ویلي چې د تروریزم دوام د بشري حقونو او اساسي ازادیو د خوندیتوب چاري او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو 15 ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسیدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانیستل شول.
مې د محل خلکو همکاري باندې جرګه او مرکې وکولې. تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست، یعنې په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان ده. اوس په خپل ځای وکړه
ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې هم په همدغسې اعتراض کې د اتو ښوونځیو دروازې تړل سوي وې، خو هغه ښوونځي هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته بیرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلواله جګړه سوې ده. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورالایي کې سوې یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي چې دو ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او دریم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په نوي ډیلی کې خبري وکړې. دا خبري په داسل کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلی سوي دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سم د لاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندوستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی وو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د رواني اونۍ په وروستوي کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې وګوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکرين د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د جولای له لومړۍ تر درېیمې به زيلينسكي د کاناډا له صدر اعظم جستن ترودو، د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلند، د پارلمان له غړو او د تجارانو له استازو سره وګوري. د اوکرين ولسمشر به په تورنټو کې د اوکرين د اصلاحاتو په نوم کنفرانس کې هم برخه واخلي چې د کاناډا او اوکرين په کوربتوب د جولای پر دویمه پیلېږي. په دغه کنفرانس کې به تر 300 زیات کسان برخه واخلي چې په هغوی کې به د بهرنیو چارو وزیران، د نړیوالو ادارو مشران او د مدني ټولنې فعالان شامل وي. په دغه کنفرانس کې به د اوکرين د اصلاحاتو د پروسې په اړه بحث وسي. زيلينسكي د مې میاشتې پر 6مه د اوکرين د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دې مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په برمنګهم شار کې وسي. پرون د دغه مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړله.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای د هلمند چې په سباندې دومی اشتو کې طالبانو سره د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st.
د افغانستان د سولې علي شورا هم هلمنه ده او وای ک بین الافغانی خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون کې د تړون امکان هم شته. نن د شکنجی له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ د دې ورځې په پلمو مو د څو قربانیانو حال اخیستی.
یو دوه ورځې ډېر وهل ما ترې تا لاس رئیس بوتله ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې تا لوی وهلم صاحب.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره بیا د انتخاباتو لړۍ پیل شوې. له دې حاله مو هم خبرو. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غرض له هندي چارواکو سره د خبرو له جزئیات به هم خبر شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مه هیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سل شرف 15 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي. د دې امکان شته چې د سولې تړون هم ژر وشي. دغه څرګندونې د سولې د علي شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپو د تیرې ورځې د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویل د هلمند چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنې په څه باندې دوه میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. پومپیو دغه هیله داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د سول لپاره د غزانګړی استاد زلمی خلیل زاد به د راتلونکي شنبه په ورځ بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره ووم دور خبري امپایل کړي. د موضوع د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب د مایک پومپیو د دغه څرګندونو وروسته په کابل کې چارواکو څه وویل په تیر بیا د سول علي شورا.
ډېر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ باندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي. او تازه دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د معمول سره سم دغه ناست او د ښاغلي پامپیو څرګندونو ته هیله مندي لري. د سولې د عالي شورا جاوید نن ازدی راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د قطر وم پړاو خبرې به د بین الافغانی خبرو اترو د پیل لامل شي.
نو زه فکر کوم چې مهم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیر تیزی مونږ یو موافقه ته ورسیږو. مزمون هیله مندې هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیل زاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
نوري صاحب تیر ورځ دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر لومړی نیټه پورې یعنی پراتلونکو څوان دي دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړه ته رسیدو هیله لري. خغلی پامپیو ویل په دغه چې د افغانستان خاوره باندې نور هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي ل طالبانو سره د یوې مسویدي نهایي کېدو ته نږدې شوې دي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission set.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې لترګری سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبري او وربند هغه څلور موارد چې طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مای پامپی ویل چې تر اوسه هیڅ څه نهایي شوی نه دي. لدی خبري کرانس نوروز ته خغلی پامپی ول ولسمشر اشرف غنی او همدارس ل اجرایی رئیس عبد الله عبد الله سره هم وکټل او ویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري خبراتور میستا راکاگی نوموړی ول د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ د افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. په دغه خبرو کې خغلی پامپیو پاکستان ته هم اشاره وکړه د پاکستان همکارۍ ته د افغانستان د سولې په برخه کې ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د پداسال کې د ټاکل شوی د سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تقریبا شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شو دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. نوري صاحب موږ چې د افغان ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره وغږیدو د دغه سفر د اجنډا پاړه باندې وویل چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
نوري صاحب، تازه خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویل دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوې فصل د پرانستې په هدف باندې اسلام آباد ته ځي او ډیر هیله مند دي چې د زړې بے باورۍ ځای به همکاري ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه ل لوړی څومېشتي وروسته پاکستان ته سفر وکړ او خوروسه د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې او ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تاګ راتک کم شو. دا ځل پاکستان هم ویل دي چې د پاکستانی چارواکو چې پاکستان ته به د ولسمشر سفر چې وي دا به تشریفاتي نه وي او په بیلابیلو مسایلو باندې به جدي بحثونه وشي. بلې نو رسې
بلې کرام الله اکرام له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، و امر دل چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې د افغانانو ترمن د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د امکان هم شته چې د سولې تړون ژر وشي. د سولې شورا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون کابل ته په ناڅاپي سفر کې هیله وښوده چې په راتلونکو څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې پیل کړي. دغه راز ټاکل شوې چې افغان ولسمشر اشرف غني هم سبا اسلام آباد ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ویل کېږي مهم رول لوبولی شي. خو په افغانستان کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال موضوع ته مخه کوو. همدا شېبه د ولسي جرګې له ځایه د ازادي راډیو خبریال نجا صافی را سره ده. نن بیا د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات پیل شوي دي. نجا جان، انتخابات څه ډول پیل شوي؟ بیا څو تنه درېدلي دي د ریاست څوکۍ لپاره؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې تېره ورځ د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ ټاکنې بې نتیجې پای ته ورسېدلې، نن بیا ځلې درېیم پړاو ټاکنې روانې دي. او دغو ټاکنو ته خانقا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ولاړ دي. کچېرې دوی نن بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ټاکنې به نن دویم پړاو ته ځي او بیا به د دوو غوره کاندیدانو ترمنځ سیالي کېږي. خو په ټوله کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که دویم پړاو کې بیا هم څوک بریالي نه شي، انتخابات به د هغو غړي ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په تیرو دورو کې درې یو فیصدي لوړه وه. که په څلورم دور انتخاباتو کې بیا هم دوه کاندیدان د حاضرو غړیو د رایو اکثریت ترلاسه نه کړي، کوم کاندید چې ډېرې رایې وړي د رد یا تایید لپاره به علني رایګیري کېږي او انتخابات به ترسره کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له هغې ډلې بیا رمضان بشردوست په وکیلانو تور ولګوه چې د رایې ورکولو لپاره پیسې اخیستي او نننۍ ټاکنې هم غیر قانوني وبدلې. دغه ټاکنې که څه هم جنجالي دي خو بیا هم روانې دي او تر راتلونکو شیبو پورې به نتیجه معلومه شي.
نن ججان څومره وکیلان حضور لري او تاسو چالته غږیدل یاست؟ یعنی فکر کوي چې انتخابات به بیا هم هغه پخوانی جنجال ته ور وګرځي؟ یعنی د لومړي ځل لپاره چې میر رحمان رحماني د بری ادا کړې و هغه به بیا هم مطرح شي؟
بل یوسف موږ له یو شمېر وکیلانو سره خبرې وکړې، دوی نظر دا و چې انتخابات به بیا هم جنجالي وي او دویم پړاو ته بسي او په دریم پړاو کې هم ممکن وي کومې نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه د دوی ترمنځ لانجې اوس هم په خپل ځای دي او دغه ستونزې نه دي هوارې شوې.
بلې نجا صفیل تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریال او چې د افغانستان د ولسی جرګې له زاید دی جرګې د ریاست لپاره د نننۍ درمزلي انتخاباتو نور حال راکو. ازادي راډیو اوري د نننۍ انتخاباتو لورسته نتیجې به مو هم خبر کړو. اوس د اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د هلمند کرنې ریاست وای په دغه ولادت کې په لومړي ځل د کیلو نیلګیو مثبته نتیجه ورکړې. د هلمند کرنې رئیس زلمی الکون نن ازادي رادیو ته ول ټاکل سوی لدی ورسته په دغه ولادت کې د کیلو باغونه زیات سي.
دغه تحقیق چې موږ شروع کړې دي د دې توافق د ابو هوا سره وګورو چې نتیجه ورکړي، بیا موږ د کیلو دوه اخو د کان محورې کوو، درته د کانانو په لاس کې ورکو، د کان محورې کوو، دغه څخه تجارتي باغونه جوړ کوو او دوی د همدې څخه تکثیر په
تکرې ته ولجن دي استفاده وکړه. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان ته له پاکستان څخه په سلګونو ټنه کیله وارديږي. د فراد سوداګری او پنګونې ریاستوي له دغه ولایت نه دوه موټر هندواڼې د آذربایجان پلازمینې باکو ته رسیدلې. د یاد ریاست اجرایوي امیر حشمت نورزین نازادي راډیو ته ویل چې سکل په دغه ولایت کې د هندواڼو حاصلات زیات وو خو د خرڅلاو بازار یې نه درلود.
ګپ خوبې چې تاسو نن دوه موټر به نمایشی دو موتر سربود آذربایجان صادر کرده. خوشبختانه امروز به شهر باکو رسید.
خغل نورزای زیاتوی سکل په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات شاوخوا 1 میلیون تنو ته رسیدل. او د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنۍ اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو اروپایي یورو یو نوي افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل یو افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدارې 1,180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینو نور راپورونو ته مخه کړو او سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو، مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له کابل هم نوې ډلې ته لاړ او هلته هم د هندي چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي، دلته په سټوډیو کې را سره دی. ملالۍ جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
نوري صاحب، راپورونه وایي چې مایک پومپیو بل نارندر مودي سره د هندوستان د دفاعي او انرژي په برخه کې له روسیا او ایران سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. امریکا پر روسیا او ایران دواړو بندیزونه لګولې دي. هندوستان ته د مودي تر سفر مخکې هندوستان پر 28 امریکایي تولیداتو لوړې تعرفې وضع کړې وې. دا کار یې په خبرګون کې وکړ کله چې واشنگټن له نوې ډیلي څخه یو شمېر سوداګریز امتیازات واخیستل.
بله،
آیا دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنځ سوداګریزي اړیکې لږ څه ترنګلې شوې دي؟
نور څه د سوداګرۍ په برخه کې په دې وروستیو کې ځینې تغیرات وینو، لکه هندوستان د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون پر نورو تولیداتو د جون په 14مه تعرفه زیاته کړه، او د ټرمپ ادارې د هندوستان د المونیم او اوسپنې پر تولیداتو تعرفه زیاته کړه. خو د سوداګرۍ په برخه کې پر دوو وروستیو تعاملاتو سربیره امریکا او هندوستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. هندي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په ګډون پر ستراتیژیکو او سیاسي مسایلو له واشنگتن سره د نظر ډیر توپیر نه لري. نو دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې له احتیاطه کار واخلي.
ټاکل شوی چې نریندرا مودي د جی شل یعنی د اقتصادي سترو هیوادونو د سرمشري په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وویني. آیا د هغه اس څلور سو دفاعي سیستم په اړه به هم خبرې وکړي چې هند غواړي له روسیې وپیری؟
هو، واشنگتن مخکې په دې اړه خپلې څرګندونې کړې. راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي شایي د هندوستان د هغه پلان په اړه هم خبرې وکړي چې غواړي له روسیې څخه اس څلور سو هوایي دفاعي سیستم وپیری. واشنگتن له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي برخه کې د هندوستان تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، او په همدې حال کې د هندوستان او امریکا ترمنځ سوداګري هم دوامداره زیاته سوې ده، او له کاله یو نیم سل میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده.
بلې، ملالۍ بشیر، تاسو مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري نن د شکنجیل قربانیانو د املاتړ نړیواله ورځ د دغه نړیواله ورځ لمانځنه یو فرصت چې خلکو ته دغه ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي، او دغه نړیواله ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت د لاسته راوړنې پیاوړې او هم استاینه وشي. دا ورځ د افغانستان د نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لمانځل کیږي، په هغه هیواد کې چې ډیری قربانیان لري. هم بندیانو سره د افغانستان په زندانونو کې د ناوړه چلند شکایتونه شوي، او هم د وسلوالو مخالفینو له لوري چې هغه کسان نیول شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بد سلوک څخه انګیله کړې ده، شکایت کړی دی. خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا وایي چې په دې هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شوو یا بندي شوو ځورونه تر اوسه روانه ده، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د دې سازمان مشر لال ګل ازادي راډیو ته وکړه، او وی ویل هم د افغانستان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. فیروز عزیزی پر رپورټ لري.
زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی، او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ترې تا لاس رئیس بوتله، ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې تا لوی ووهلم صاحب ته په ژړا کوکې مې لږ درد ساده لږ وه درد کوي په لاټ سمه دا تلې مې لږ لږ څوخ کوي چې ود
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله، او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼستون جوړ شوی دی. ندا محمد وایي سیمه ایز پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
د فتاور دی باندې یو 500 ورځې دلته باندې او ماڅ ظلم وکړځه چې وای په ما باندې وسو سروین دی مغل نگان ماڅو او هلیم راکړل دوهونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي رډيته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی ازادي رډيو کابل.
د سمنګان ولایت شورا یو شمیر غړي وایي وسله وال طالبان د دې ولایت د درې سوب د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغاني باج اخلي. خو طالبانو بیا ویل چې د شریعت لمخې له حقوق کسانو پیسې د مالی په توګه راټولوي چې له دغه کان څخه ګټه پورته کوي. نور حالي له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیب زی پر راپور کې.
په سمنګان کې د ولایتي شورا غړي د دولت ضد جنگیالي یعنی وسلوال طالبان په درې صفې پایینه او درې صفې بالا ولسوالیو کې د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانیو باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان له درې صفې ولسوالیو څخه بلخ ته د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه هر میاشت څه باندې 12 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د ولایتي شورا مشر وویل چې طالبان باندې ډبرو سکرو د انتقال د هر موټر لا چلون کې څخه په میاشت کې 8000 افغانۍ باج اخلي او دا پیسې کور نکړل شي موټر چلون کې طالبان لوخه برمته کیږي. هغه زیاته کړه
هر مو میاشت زرافانی هزار موټر میګره
هر میاشت له هر موټر څخه 8000 افغانۍ اخلي. په میاشت کې سلګونه موټر تګرا تک کوي فی موټر چلون کې 8000 افغانۍ ورکولو مجبور دی. د تور او درې صف لا قانون څخه په میاشت کې 1500 موټر د ډبرو د سکرو انتقال تر سره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې خپل ټول جنگي او مالی امکانات په هغه پیسو مهیا کوي کوم چې د درې صف د قانون څخه یې د باج په توګه اخلي او یا هم د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو له اختطاف وروسته لاغوی ترلاسه کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته داسې وویل. دوه ورځې د مخه یې د کوهریک په سیمه کې څلوېښت موټر ودرول. د موټر له هر چلون کې 14 افغانۍ واخیستلې او بیا یې خوشی کړه. د درې صف لاره په بشپړ ډول د طالب وسلوالو په ولکه کې ده او دولت هم هیڅ ډول عکس العمل نه ښایي. سرپیره پر دې چې د سمنګان ولایتي شورا غړي محلي چارواکي د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ د غزیدل لارې د امنیت په نه تامینولو تورنوي. خو دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د یاد ستونزې د حل په خاطر به ډیر ژر پوځي عملیات پلي کړي. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې ناقانونه وسلوال او طالبان د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ لارې کې فعال دي.
یک تعداد مخالفین دولت یا جزا این موضوعات دامن میزنه سوء استفاده میکنه. موضوع دیگه ما در ماه آینده با تشکیل مسایی کلوردوی 209 شوین یک چند نقطه را تثبیت کرده که عملیات گسترده را اجرا میکنه.
د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی وایي چې د درې صف په لاره د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو څخه د طالبانو لخوا د باج اخیستنې په تړاو یې کتبي شکایت نه دی ترلاسه کړی.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې خصوصا چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړي دي هوا هم په ځینې نه پاتې شوي. ټوله په ټولو کې پاتې راغلي. لیکن زموږ دغه پیغام تاسو تخوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام به احترام.
د هلمند ولایت باندې کې د ولسوالۍ د زمینداور د صاحب محمد ولی همت استاد سره په دماس کې ورور د عظمت د باندې کې په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې د سلامي وانتن نصب دی. یو خپل کورو ستار نه کې د بام سر د پورته نه سیاو بل چې د بام سر د پورته سی په نیم ساعت کې یو ځنګ نوري نظم د مخابرات وزارت څخه د غوښتنې د درې سلو میاشتې کې د مرداغ مشکې لکه خدای سمیکیه لگی اثر داغ گل که خدا کمش با مشکلات کیش چه وقت مرد وزارتی یا ما یوم مریض شرکی بوست مرد پیشیوس خکار آخوند مش دست گاز تو کرد کشید دستیش دو لست پر مرد خداییشی تر داغ سمیکیه و کم دزدان داریشی نمرد بر تلفنان و غرزو کشی بیشدو مچوس کشید دستیش تا سلام مش بکیم مش تفعلشی او مش نور چه بکوت سرطان لکه بیستیم من دانور چه بکیه و سلام پیشترام
دا استاسو تو پیغامونه چه ده ازادی راڈیو پر اکسپتا اون که ماشین که مو پریخی و کور موادان پیغامونه استاسو تر خبره و پا دهیله چه شکایتون مو هم مسئول چارواکی واوری او ستونزو آوری تا مو هم متیرا ونغالی مخی مو ده شکنجی ده قربانیان و ده ملاتل ده ورازی پا باب واوری ده البته ده یادوانی وال بولو چه نن ده ورازی تر چنگ نشه مواد و سر ده مبارزی نره وال وراز هم ده اولانده ده ازادی رادیو ده زهر و کاروان پا اونی زهر پروانه که با پی دیاره نور معلومات واوری خو او سالی محمد سالی پا ستردیو که ده افغانستان او نره ده سات ده مهم و خبرونو سر لکنه او روی امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سیویل دي سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوری کړي. عادلی راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیسته غونډه کې وکړه. د دې ډلې مشري افغانستان او هسپانیا کوي. په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالی په زرغون شار کې تړل سوي شونځي بیرته پرانستل سول. د دغو پنځو شونځیو دروازې د ازادي راډیو د راپورونو د خبرېدو نه وروسته پرانستل سول. ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې دغه شونځي د دوی د استوګنې سیمو ته د پوستو د جوړېدو په اعتراض تړلي وو. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه پوسته مشکوکو وسلو حمله کړې. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودی سره په نوې ډیلی کې خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دوی مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشي موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی اساس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
د کندوز ولایت پولیسو 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل د جوزا د میاشتې پر 28مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو سره 16 لیټر الکولي مشروبات، 15 کیلوګرامه هیروئین او 8 ګرامه ټابلیټ کاګولې هم ونیول شوې. د پروان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاغو پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جوزا د میاشتې پر 15مه نیټه د سالنګ ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشي پر مهال د تیلو په یو ټانکر کې 10 کیلوګرامه چرس او په یو بل موټر کې 1 کیلوګرام تریاک ونیول. په پام کې ودا نشي مواد د هیواد له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاغ کړي. د دې نشي موادو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. لنشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه د پاسه نوي عملیات وکړل. د کورنیو چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل لنشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې په تخار، کندوز، ننګرهار، کابل، هرات او دایکنډي ولایتونو کې څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو اندازه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوې دي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ټنه تاریاک، چرس، شیشه، جامد کیمیاوي مواد، الکولي مشروبات او د الکولو لپاره یو اندازه وراسته سوي کشمش نیولې او په دې تور یو سل دوه کسان هم نیول سوي دي.
د یادونه ورته چې د دې عملیاتو په نتیجه کې له لوګار، دایکنډي او تخار ولایتونو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته ولېږل شول. او دونه وروسته په خداده چې په ننګرهار ولایت کې په لږونو کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ ته لیږلي راغلي چې د جوزا د میاشتې پر شپږ ویشتمه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په بهسودو، سرخرود او غنیخیل ولسوالیو کې د دریو بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې یو سل اته اویا کیلوګرامه چرس، لس کیلوګرامه هیروین او شپږ ګرامه شیشه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور وکسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتا کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي درو اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د نشي موادو په برخه کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي.
دا کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره مؤثره ده.
موضوع شاله د لوی ټول لاسه مورز مستګی رنی کړی چې کور کې پروت یم سر پر می ګروپ لګی دوه لاسو کې مسیرم ده.
دا چې نشه د انسان پر بولی سیستم سره ناوړه غیز لري په دې اړه ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه لرو.
د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له مازه تل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کی.
د جنغه په نوم یو معتاد وای چې د خپلې ونډیوال لخوا په نشو اخته شو.
فلټر به وغورځول هغه موږ سلور 15 دانې راغون نکړي او سرګړ بم دی ډک.
او دروانی خبرونه په پای کې ډراما هم لرو. په ډراما کې به ووري چې درخانه ولی پولیسو ونیولا.
هغه ورته وای چې د سلو افغانۍ وا چارکا نو زه چاڅ په بلا وهم دا نه تر دا د کوم پریدا.
دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمې ثبات په نشه یي موادو پورې تړلې غنی وړاندیز کوي چې باید گاونډیان او د سیمې هیوادونه له افغان دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. خغلی محب په روسیا کې د اوفا لسم کانفرنس ته په خبرو کې ویل مافیایي ډلو د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال لپاره یو منظمه شبکه جوړه کړې او په دې شبکه کې ترهګر او قاچاق کوونکي په ګډه کار کوي. له بل خوا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته په خبرو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د اوفا لسم کانفرنس چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړ شوی و، د نورو امنیتي مسایلو ترڅنګ د سیمې هیوادونو په کچه په ناامنۍ کې د نشه یي موادو ونډه هم وڅېړل شوه. د افغان حکومت امنیتي سلاکار حمدالله محب په دې کانفرنس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې وستایلې او د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق یې د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ او ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله. د افغانستان د امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل ښاغلي محب په سیمه کې د نشه یي موادو له کښت، تولید او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو د قاچاقو په برخه کې پر صادقانه مبارزه ټینګار وکړ.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه
د افغانستان د ملی امنیت سلاکار د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله او ترهګر او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي د یوې سکې دوه مخونه وګڼل. د زیاته کړه چې ترهګر د نشه یي موادو له امله په کال کې په میلیونونه ډالر ترلاسه کوي چې باید ټول هیوادونه یې په ګډه مخ ونیسي.
تر دې وړاندې روسی چارواکو هم څو ځله په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د افغان حکومت د ملي امنیت مشاور دی اندیښنو ته په جواب کې لګاونډوي هیوادونو څخه وغوښتل چې د نشئی موادو د تولید په مخنیوي کې باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو صادرات بند کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یو نامه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته د زرو لیټرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شیرزاد دا مني چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی، خو د سیمې هیوادونه هم له نشئی موادو سره په مبارزه کې رښتینی نه دي.
کوم مسؤلیت چې دوی ترجیح کیږي د قاچاق او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. یو شی همدغه کیمیاوي مواد دي چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلېږي او هماغه مخدره مواد پروسس کیږي بیرته د افغانستان څخه خارجېږي. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو لسو ورځو کې افغان ځواکونو د نشئی موادو پر کارخانو او زیرمو باندې 115 سلويخ عملیات کړي چې په نتیجه کې 150 قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې او دغه ډول 4,978 ټنه نشئی مواد هم نیول شوي دي. په دې موادو کې ډیره برخه یې هغه کیمیاوي مواد ول چې د گاونډوی هیوادونو لارې د هیروینو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاق شوی ول.
محمد استرناکو چې په روسیا کې د اوفا کانفرنس ته د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وینا پاړی راپور راووراوه. اوس په کورونو کې د معتادینو د علاج موضوع څیړو. له روغتیایي مرکزونو پرته په کورونو کې د معتادینو درملنه په نشو باندې د بیا اخته کېدو لامل ګرځي. نامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه کورنۍ چې د خپلو معتادینو احتیاط پټ ساتي د روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورونو کې درملنه کوي. د دې کار په نتیجه کې د معتادینو د درملنې پړاوونه نه پوره کیږي او بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا چمتو شوی راپور مسکا هوتا کوړاندې کوي.
داسې مجبوره کړی یم پلار ته ویلي کینه په کور کې خورم
کمال د کورنۍ مشر زوی دی چې نشي د نورو زیانونو ترڅنګ د کورنۍ پر وړاندې د مسؤلیت حس فلج کړی او په کورنۍ کې اعتبار هم کم شوی دی. کمال موږ ته د هغې ورځې په اړه کیسه کوي چې کورنۍ په زنځیرونو تړلی او په زور په کور کې د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلی وو.
ما داسې حالت درلود چې لسمه ورځ مې سترګې رڼې کړې چې کور کې پروت یم، سر پورې مې ګروپ لګېږي، دواړه لاسو کې مې سیروم ده. شپېته درصده په انسان کې اوږده پیدا کې وسوسه اوږده داسې یو شی ده چې له تانه ورور کشي د څنګه د مقابل کې ولري ما پښې زنجیر کړي. یو هم داسې مریضان ما لیدلي چې په دوه میاشتو ولچکو لاس پښې په ملا کې، ولې پس دوه میاشتو وتلي دي ما زنجیرو سره زنجیرونه مات کړي تللي دي بېرته دا کار راوړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې کله یو څوک د معتاد درملنه کوي باید کافي معلومات او مهارتونه ولري. له دې پرته پر خپل سر د درملو استعمال د معتادینو درملنه له ستونزو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل ځینې کورنۍ د شرم یا نورو عواملو له مخې نه غواړي خپل معتاد د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي.
د خنک مریض زیر شاور آب سرد است.
په کورونو کې معتاد په یخ او اوبو لمبوي چې دا کار نه طبي او نه هم انساني او اخلاقي معیارونو سره برابر دی. کله چې موږ پر معتاد باندې نشئی مواد بندو نو په هغه کې سندروم راځي. په دې صورت کې له بې خوبۍ، اسهال، خواګرزی او بدن له درد څخه نیولې بیا تر ذهني اختلالاتو پورې خبره رسیږي چې موږ د ځینو درملو په واسطه د دې اراضو درملنه کوو.
دا مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د غیر دولتي مرکزونو ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره شپږ تیا دولتي مرکزونه هم فعالیت کوي. ځینو معتادینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د روغتیایي مرکزونو ته د مراجعې پر مهال منفي جواب ترلاسه کړی او له همدې عملی بیرته خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد درملنه یوازې د احتیاط پرېښودل نه دي، باید معتاد ورزش وکړي او د دې ترڅنګ تعلیمي او رواني فعالیتونه هم ولري چې په کورونو کې د دې اسانتیاوو برابرول امکان نه لري.
احتیاط یو مریضي ده، نو دا په کور کې تدوی کیږي چې د مواد نه بیل شي هغه زیانونه چې د نه پاتې ده هغه اثرات چې د باندې پاتې ده کوم هغه رواني تکلیفونه دي چون هغه جسمي تکلیفونه دي هغه باید یو شخص مدیر کې چې مسلکي هغه مهارتونه باید د زده کې چې د خپل نورمال ژوند مخکې ویسي موادونه کېدی چې د بیل شي اما د ریلپس چانس د بیا سکلو چانس ډېر بیخي زیات ده.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان په مستقیم ډول نشه کوي. نو که د معتادینو دومره ډېر شمیر ته وګورو ویلی شو چې د درملنې اوسني مرکزونه کفایت نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.6 نوی رڼا اوریدل شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان بولي سیستم میکروبي کوي او آن دا چې بختورګي لکاره چوي. دا چې نشه ولی پر بولي سیستم ناوړه غیز لري دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي او په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولي سیستم ډیرې ناوړه غیز لري په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې په عمومي ډول نشه د انسان پر بولي سیستم کومې ناوړه اغیزې لري.
د نشې توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیراتي چې هغه د انتانات د سبب منځ راځي یا د میکروبونو په اثر منځ راځي چې کېدای شي د لازمه تداوی په اثر به تغه اصلاح شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کېږي. مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي یا په انګلیسي کې یو ټی آی ورته وایي.
ولی نشه پر بولی سیستم ناوړه غیز لري؟
خپل د بولی سیستم حیثیت یو ونی لري. هر انسان لپاره لازمه مقدار او به نظر په اقلیم او نظر په فعالیت فزیکی لازمه مقدار او به ضرورتي چې بده باید واخلي. کوم وخت شخص په ملشی تو کې روګدکی هغه لازمه مقدار او به نخل کی، یعنی د بولی سیستم هغه ونه چې هغه او چیږي، او ځینې کسان د نشې تو کې د جنسي قابلیت لوړول په خاطر استفاده کوي، نو د بعضی جنسي انتانات د راتلو سبب هم کېدای شي.
ایا ټولې نشې پر بولي سیستم یو ډول ناوړه غیز لري او کې ځینې زیاتې او ځینې کمې وي؟
کوم نشې توکې چې سیستم عصبي مرکزي هغه کم کار کوي، هغه نشې توکې د هایپوتنشن یا د فشار د تیرو سبب کوي، او بر علاوه هغه روګ دی کس لازم مایات نه اخلي. فلهازا کېدای شي د پښتورګو د ریټ فلټرشن د کمېدو سبب، او همدارنګه د عضلي استرخا یا د پښتورګو د استرخا سبب شي چې په اول مرحله کې تریاک دی، د تریاک مشتقات هیروین دی، د الکول هم د کم کار کولو تاثیر لري، ولی په دوه مرحله کې د تاثیر منځ راځي. خو هغه نشې تو کې چې د سیستم عصبي فعالیت زیاتوي، هغه لکه امفیتامین او تویل کیږي، د ټابلیټ کاپ نوم دي، د مواد په مقابل کې د تریاک مشتقات چې دي د بیا د عصبي سیستم فعالیت کموي.
دا ناوړه اثرات له نشانو سره تر څومره وخت پورې پاتوي؟
دا مربوط کی په اثرات چې سیستم بولی باندې مایستر دي، یعنی هغه اثرات چې برگشت پذیر او غیر برگشت باندې تقسیم میږي. هغه تاثیرات چې مثلا لنډمهاله وي لکه بعضی انتانات لکه سوزاک در نوز امراض، د لازم آنتیبیوتیک په اخصل او د لازم مایات په اخصل سره د بین ازي. خو هغه نور ناوړ اثرات چې غیر قابل برگشتي، هغه مثلا د کلیه یا د پښتورګو د کم کار کېدو باندې مسمادي، هغه غیر قابل برگشتي. فلاز شخص کولای شي پاینده کې بل پښتورګو ځان ته پیوان کې، او یا بده کیس د لازم تا اخر عمر پورې بعد هیمیډیالیز هغه امراض چې مریض ته تا اخر عمر پورې یو پرابلم جوړی، او یا د مرګ سبب کی چې دا دوه واقع دی او مریض لپاره غیر قابل اجازه دی.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولی سیستم ډیر ناوړه اغیز لري؟
پا په عمومي ډول سره په ټولو عمرو کې نظر په هغه د مایاتو د ناخصلو او د محیط ملوث په اساس په ټولو عمرو کې تاثیرات لري. خو په ځوانانو کې غیر دې چې د دوی د پښتورګو د فلټرشن چې ترکته کی او هغه په ادم کفایه باندې اخته کی، بل علاوه د اشخاص اکثرا د جنسي طاقت لوړو په خاطر باندې د مواد استفاده کوي چې د باولي سیستم د انتاناتو د سبب کېدای شي، لکه ځینې سیفلیسي امراض دي او یا کېدای شي پاینده کې اچ آی وی وي او همداسې کېدای شي چې بعض نور امراض دوی ته ځواني عمر کې پیدا شي.
ډاکټر فضل ربی مایار چې زموږ همکار محمد یاس ترنک ورسره مرکه کوله، خاغلی مایار وویل چې نشه د انسان باولي سیستم ته زیان رسوي او پښتورګي خو بیخي لمنځه غورځوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جناغا په دیار لسکلنۍ کې پنه شو وخته شو، څرنګه چې د پلار مشر زوی و نو د کور مسولیت هم ورتر غاړي و او باید کاری کړای وای. جناغا لا کوچنیو چې په کوڅو کې به کباړی شیان راټولول او بیا به په بازار کې خرڅول، دغه ډول د خښتو په بټیو کې هم کار کړی دی. خدا چې جناغا ولی او څنګه په نشو وخته شو او بیا د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
واړو پلار مو ډیر کمزور دی، وړکی توب نم کباړ راغون نو کباړ نه بیا د بټی کار ته وته بټی کار نه بس لګی او تر وسه پورې یو اته ویش کال مې عمر دی او پنځلس کال نه په دې عمل لوړېدلې دیار لس کال کی سوار لس چې عمل کوم او وسم نه بټی کار کو نه خختو شپې دولس یو بجه را پاسو نو تر مازیګر پورې لګیو. دا یو مرګره د ما جعفر وسم په ننګرهار کې د تبازه تلم راتلم لګی اسونو کاروبار م کو وسونه مغشتل خرڅول او هغه د شیشس کله نو یو ورځ ماته ویلونی صدا یو دم دو لګو بیا غن چې پیرا وړم نو تر وسه پورې د شیشه مې نه کال کی یو وس کله او چرس خو د سوار لس کال نس کما چار سو داش د شپې به کار تر و ته موږ نه خو مشران ول کنه انور خلق دوی به عمل کو پلټر به غرزول هغه موږ سلور 15 دانی راغون نکړي او سرګړ بم دی ډک نو بیا غنه پیرا وړي دو او خدای خبرې دی ما ډیره خزوانی ول هډیره خباړی می ول تاثیر را باندې سې کړه چې نیم نیم برخه او ځ عملونه کما کار نشم کوي لاسونو نه بنګړي جوړ دی مخ کې ومه لاس نه لاګو ته د سینې تاوی دا ګروس په ګوته ورس پرې یو مخ کې ودا غسیو اډو کې مې مراته ختم کړی دی غوخه هم خو بیخي ختمه کړی دی 15 کیلو ما اوس یو د وکم 50 کیلو پاتې هم پاساب خو مې دومره تاثیر کړی چې پلار د بمیم کنزا کولې مور ته مېم کولې خور ته مېم کولې ورور ته مېم کولې کله چې دا نشې نه مخ کې چا سره زه ګرځیدلې ما چا سره لوي شوې ما نو غوي ما نه ډیر خوشاله شو اوس مې ګوري ډیر سخه پشي راته مخ کې څنګه وي اوس څنګه اپیزا خو مې داسې کمزوري شوې ده چې قدر ته وایم چې ډېر سبق مې ویلې ده اوس پالب به داسې خاص نه پوهېږم دومره مې اپیزا خرابه ده یاره الله مې دینه خطا کوي د پنځوله کو نه مې ډېر مصرف کړی ده اما کار سم وسلور پنځه آسان مې چلول بټې کې نسوار لس پنځه لزر کار په مې دی ورځې کوم دوه نیم درې زره دا براته دی ورځې پاتې کېدی مور مې را ته دومره جړلې دي چې د حد نه سیوا نه مې منلې پلار مې جړلې نه مې منلې کورنۍ مې جړلې بچو مې جړلې دي خو اوس مې ته نظر سخت موړ دی خو نه پوهېدم او نه مې مزغو داسې کار کوو چې یاره دا داسې خرابه لاره ده یا د مزغو نه خلاصوي یا د بجدان نه خلاصوي یا د وجود نه خلاصوي نیم اډوکی مې نه دی پاتې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر استاسي لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا سي چې میرمن درخانه اچار جوړوي، اچاري خ بازار لدی، هر ورځ کور ته لزګونه خلک ورزي او اچار ځینې رانیسي، خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي کله چې دا وروزی نګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي. پولیس سام د لاسه د درخانه لاسونه ورتړي او لزانه سره د پولیسو قومندانۍ طبيعي دا چې درخانه ولی پولیس ونی ولا اصل کیسه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبد النافع همت چمتو کړی دا.
اکرام لالا تو خوی ما پولی را کنن دیر خوماریم
مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بون نو چلیگی
تر څو مو پورلې لنور څخه په سوال غواړي وا شره وینېسا کنی را نیوان زای را معلوم و استا څخه مې نه غوښتل خو دې چیرې را نیول په خوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې را نیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه تر نن ده ته یې چیرې را نیسې ما ته هم ځای را وښیه زمون کور خو به دې لیدلی وي هو لیدلی مې دی زمون تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سره دروازه ده ښه بیا څه وکړم دا دروازه به وټکوي ښه بیا په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګ توړی نومېږي د دروازې له چا څخه به درغه کې چې څوک یې ښه زه به څه ورته ووایم ښه به ورته ووایي چې د سلو افغانیو اچار راکړه نو زه اچار څه په بلا وهم تا مجیبه خبرې کوې صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده ښه سمه ده کیسه کوه دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم یې روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي سپین اچار څه مانا سپین اچار یې صفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین غواړې بس هغه دی چې په کڅوړه کې اچار درکوي نو زه اچار څه کوم ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه ښه سمه ده دا دی غوږ یم د اچارو په کڅوړه کې یو وړوکی بوتل دی بوتل دې څه شی دی مو بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیان لامدې بوډۍ څخه هیروین اخلي څومره ښه بس همدا اوس ورځم خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي کومې خبرې ته اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي سمه ده بس دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي بېغمه اوسه هغه چپلونه مې زده دي بې له هغه م یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نو ولاړم په مخه دې ښه
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړو دله کوخه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلې ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږ اچار غواړم
څومره اچار غواړې
د سلو افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننوځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دا دې بیا چار واخله
لاسونه خوته کې چې ونه خوځېږي
تاسې څوک یاستې
مونږ پولیس یو پام چې ونه خوځېږي که نه ولم دی مخکې شه درزه کور ته دی
دا دې مخکې کېږم
دغې وړې کوټې ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مرداره کوټه څه کوي نور کور ته راشي کوي
نشه یي مواد هم مردار شی دي خامخا به دې په دې همداسې مردار ځای کې پټ کړي وي
نه نه نشته دا دې وی ګوره هیڅ هم نشته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شي
دا څه 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 دا نه ده
خپل خو بیا خپل پولیسو دې هم دې عقلانو ګمار کړی دا څه فکر کوي چې موږ هیروین او د چرګانو دانه نه پیژنو؟ چوچا ډیر خبرې مه کوه. خماندان صاحب
بله
هیروین مې پیدا کړل.
آفرین، بس دا بوډۍ لاس تړلې را وباسه چې قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده، هله زه کوه مخکې شه. څه مشر میږي چې په دې سپین سر نشهیي مواد خرڅوي او ځوانان په نشو اخته کوي؟ ډیرې خبرې مه کوه مخکې شه.
درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د خبرونه درنو مینوالو، د دیونه د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.